تشکر از شما. سلامت باشید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. د آزادی رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په ترڅ کې د موسیقي پروګرام هم لرو او د افغانستان د وروستیو پیښو په اړه راپورونه. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په افغانستان کې مشورتي لوی جرګه نن د یوې پریکړې په تصویبېدو سره پای ته ورسیږي. د امریکا دفاع وزیر وایي په نومبر کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر تر 5000 لږ کړل شي. په غزنی کې د عامه ساتنې پرکندک په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي او پاکستان له نن څخه نړیوالې الوتنې پیلوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په باب وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غنی د پریکړې تر اعلان مخکې باور کیږي چې مشورتي لوی جرګه به حکومت د پاتې طالب بندیانو د خلاصون سپارښتنه وکړي. د طالب بندیانو خلاصون به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سږ کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر تر 5000 لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونو وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې وویل چې د نومبر په درېیمه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووسي، خو ښاغلي ټرمپ د استل کېدونکو پوځیانو دقیق شمېر ونه شود. دفاع وزیر اسپر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر تر 5000 د کمولو اعلان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړ. حاضر دمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 8600 ته رسیږي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي 2021 میلادي کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه وځي. په غزنی کې د تیر شپې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. برید د ښار په روزي کوتل کې د همویز غرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. چارواکي وایي له 14 وروسته یو شمېر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت تیره شپه آزادي راډیو ته وویل خو نن سهار روغتونی سرچینو وویل چې 9 تنه وژل شوي او 14 ژوبل دي. ځینې نور راپورونه وایي چې مرژوبلې تر دې هم ډېرې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د لمنځه تګ په هدف د دوی د بایومتریک کولو لړۍ نږدې وروستۍ کړې ده. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومتریکي معلومات د اپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده پاتې نور پولیس هم ثبت شي. وزارت وایي له دې سیستم سره پولیسو ته معاش هم په خپل وخت د هغوی بانکي حساب ته لیږل کیږي. کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوي سیالۍ لغوه شوې. ټاکل شوې وه چې دغه لوبډلې به په روانه اګست میاشت کې 15 ورځې سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ په یوه خبرپاڼه کې ویلي د زیمبابوې حکومت خپلې کرکټ ادارې ته د کرونا وایرس د خطر له امله د یادو لوبو اجازه ورنه کړه. پاکستان اعلان کړی چې سر لنن یک شنبه به ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. سباندې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره الوتنې درولې وې. د پاکستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړه. تر دې یوه ورځ دمخه حکومت د ټولو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو د پرانیستلو اعلان کړی و. د اروپایي کمیسیون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شار میشل پرون د اګست په اتمه په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل: لبنانیانو ته چې غواړم کوم پیغام ورسوم، دا دی چې تاسو یوازې نه یاست، ځکه اروپایي ټولنه غواړي ستاسې په څنګ کې واوسي، نه د الفاظو په حد کې بلکې په عمل کې. پر دې سربیره له دې غمیزې څو ساعته وروسته د ژغورنې ډلې ولېږل شوې چې له خلکو سره مرسته وکړي. له بلې خوا په لبنان کې د وروستۍ چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اګست د څلورمې نیټې درنې چاودنې 160 تنه ووژل او څه باندې 6000 نورې ژوبل کړل. زمو شخله ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو په منځني صفه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یکشنبه په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. امدا شیبه د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی او دا چې دا جرګه به څه پریکړه وکړي په دې اړه له ځینو سرچینو سره ژغېدلې او د جرګې له برخوالو سره ژغېدلې او معلومات راکوي. اکرام صاحب مهرباني.
له جرګي زینو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې نن پریکړلیک چې کوم وړاندې کیږي دغه پریکړلیک درویشت ماده لري. په دې پریکړلیک کې به د سولې روان بهیر د جرګي د غړو ملاتړ او د غشان د جرګي کړي د بین الافغاني مذاکرات پر وړاندې د خندونو د لری کولو په هدف د 300 طالب زندانیانو خوشی کول تاییدوي. دغه سرچینی دغه شانو ویل چې په پریکړلیک کې د هم راغلي چې په بندیانو کې بهرني وګړي وي له اړون هیواد څخه د تضمین اخیستلو وروسته دي هماغه هیواد ته وسپارل شي. جګړې ته د خوشی شویو طالب بندیانو د بیرته نستنېدو په اړه ډاډ ترلاسه کول، د بندیانو له خوشی کولو وروسته د وربند ټینګېدل، د جګړې لخکیلو لوریو څخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه، د سولې په خبرو کې اسلامي ارزښتونو ته درناوی، په خبرو کې د علماو رول او د شان شلکلنو لاسترارونو ساتل نور حق موارد دي چې د سرچینی په وینا د جرګي غړو په پریکړه لیک کې ځای کړی دي. سروان صاحب دغه سرچینی دا هم ویل چې د جرګي غړو په پریکړه لیک کې د حق العبد د موضوع په خوندیتوب باندې هم ټینګار کړی دی او امنیتي ځواکونو ته د درناوي په پاره غوښتنه کړې ده چې باید ټول هغه امنیتي سرتیري چې په ملي خیانت باندې تورن نه وي له افغان زندانونو نه آزاد شي. د سرچینی په وینا د ملي مصالحې پالي شورا کې شفافیت او د دې شورا لپاره د ولایتي څانګو جوړېدل د سولې پروسې د ولس وخت پر وخت خبرول نړیوال ټولنې نه په افغانستان کې د بهرنۍ ولاسوهنو د مخنیوي غوښتنه د سولې په خبرو کې د جمهوریت ساتل د خزو او په افغانستان کې د اقلیتونو له حقونو دفاع او دا شان له طالبانو د ټولنیز نظم او زیربناو ته پام کولو غوښتنې هم په پریکړه لیک کې ځای شوې دي. لدین وړاندې د جرګې د جوړېدو د کمیسیون له مسولینو سره چې موږ وغږېدو دوی ویل چې نن د جرګې وروستۍ ورځ ده او ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې په اختتام میا غونډه کې برخه واخلي. تیر ورځ د جرګي رئیس عبدالله ویل چې د 400 طالب بندیانو له خوشی کېدو درې ورځې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبري پیل کیږي چې لومړی ناشته به په قطر کې وي.
ډیر مننه اکرام صاحب کور ودان. همدا شی به چې اکرام د جرګې د احتمالي پریکړو په باب څرګندونی کولې. د جرګې برخوال د لوی جرګې خیمې ته روان دي او شاید په توشیبو کې جرګه پرانستل شي خپل کار پیل کړي. د جرګې له خیمې څخه د ازادي راډیو خبریال امید ظاهرمل د ټلیفون لالارې را سره دی. ظاهرمل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته وایست چې په خیمه کې څه روان دي؟
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په سو شیبو کې د جرګې خیمې ته راننوځي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی هم نن جرګې ته راغلی. د هغه پخوانی لومړی مرستیالان هم جرګې ته راغلي دي. تر خوایې د جرګې ټول ګډونوال په تالار کې ځای پر ځای شوي دي او تر راتلونکو سو شیبو به البته جرګه پرانستل شي. دا اوس چې خبرې کوم، ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې خیمې تالار ته راورسید. هغه به تشریفاتو قطعه معاینه کړي او له هغه وروسته به بیا جرګې ته ننوځي. د جرګې منشان به خپل پرانیستونکي وینا ولري، پس به بیا هغه پریکړه لیک چمتو شوه ده د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي او د نن ورځې جرګه به بیا پای ته رسیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم دا اوس د جرګې تالار ته راورسید.
بله صاحب، ډیر مننه ظاهر مل صاحب. خدرمنو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې تالار ته ورسید چې د مشورتي لوی جرګې په دې وروستۍ ورځ خپله وروستۍ وینا هم دې جرګې ته وکړي. ولسمشر غنی به د مشورتي لوی جرګې د 15 ګونو کمیټو د سپارښتنو په اړه خپل نظر څرګند کړي او معلومه بشي چې دوی د جرګې مشورې تاییدوي او کنه. خو غالب ګمان دی چې ولسمشر غنی به د دوی سپارښتنې تایید کړي. په سپارښتنو کې اکثرو کمیټو دا وړاندیز کړی دی چې 400 طالب بندیان په مشروط ډول خوشي شي. لاندې خبرتیا وروسته غزنی ته ځو او لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، پرون هلته د مشورتي لوی جرګې د پریکړې په درشل کې خونړۍ چاودنه شوې ده او امنیتي ځواکونو ته ډېره مرشوب لاړه ولیده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په خبرونو کې مو واوریدل چې تیر شپه په غزنی کې موټر بمی چاودنه شوې ده او په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاوشته ده. بلابل خبرونه مو درلودل. په لومړنیو خبرونو کې د تلفاتو شمیر کم شودل کې دوه خو ورسته ډیر شو. دا چې روسي ارقام څه دي همدا شی بعد اوسنی رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه د ټلیفون لاري را سره ده. تاثیر صاحب، مهرباني، روسي معلومات څه دي؟
ډیر مننه. تر اوسه پورې زه دغه بریک په ځای کې یم. دلته چې له ځینو دغه عیني شاهدانو سرتیرو سره ما خبره کړې ده، دوی وایي چې تر اوسه پورې چې د دوی کوم موري راایستلي دي هغه 10 کسان دي. ښایي دوی وایي چې یو شمېر کسان تر اوسه پورې په خاورو کې ورک هم دي، دا وژل شوي دي. او دوی یو سرتیری چې نوم یې نه اخیست، ازادي راډیو ته وویل چې تقریبا تر ډېر زیات کتیان لري. دا د عیني شاهدانو خبره ده. کله چې ما له کومندانۍ سره خبره وکړه، د کومندانۍ ویان راته وویل چې موږ په دغه برید کې شپاشته نه وژل شوي لرو او تقریبا شپاړس نه تنه ټپیان لرو.
بله، تاسو روختون مخکې هم وویل چې نه تنه دي او بښه چې تاسو په خبرو کې مولوېدم او قومندانۍ شپږ تنه یادوي، اما نور خلک، عام خلک داسې وایي چې د تلفات تر دې ډېر زیات دي.
عام خلک تر دې تلفات زیات دي شي چې هغه سرتیری دي او هغه دغه ځای شاهدان دي، هغه په دغه ځای کې اوسي. دا له ښار لري ساعت هلته ولسي خلک نهشته، بلکې یوازې سرتیری ژوند کوي. نو هغوی وویل چې دغه شمېره زیاته ده، 10 تنه دوی وایي چې وژل شوي دي، د 2-3 تنو مړي تر خاورو لاندې دي او 10 تنه دوی وایي ټپیان شوي دي. دوی دا هم وویل سرتیری تر چې ما خبرې وکړې خپل نوم یې نه راښودو. دا وویل چې دا چاودنه یوه نه بلکې دوه هموي کانګنه رالو، دلته یې چاودنې وکړې. دا چاودنې دوه دانې شوي دي.
بله، او لا هم کومې ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی؟
نه لکه مخکې چې ما درته وویل چې په غزې باندې د غزې په زیاته سیمو باندې وسلوال طالبان حاکمیت لري، خو تر اوسه پورې د دغه برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې.
بله ډېره مننه. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د اکثرو حملو مسؤلیت نه دی منلی، خو دولتي چارواکي بیا وایي چې اکثره دا حملې طالبان کوي خو هغوی مسؤلیت په غاړه نه اخلي. د ازادي راډیو خپرونه دوام لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او